مشاهده دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ کال 2022 د اگست میاشتې 12 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د برازیل یو لس بجی دی زما تاسو قربانه مو نزه شهید او تاسو په دې خبرونه کې هر کله ویم د تل په څیر د جمعې په ورځ د خبرونه د میرمنو ننګونو او ستونزو ته ډالې شوې وي او په دې باندې موږ بحث کوو او د تل په څیر نن هم د افغانستان په حالت باندې غږیږو هلته د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو تا یو کتنه کوو چې په دې کې به موږ سره میلمنی هم راځي او ستاسو سره به بحث ته دوام ورکوو خو راځو د لنډې دمې وروسته د ډیو سره اوسئ د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه خپل شوې ده او د موضوع ولوري ته ځو چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ورستي ریپورت لمخې چې 13 ورځې اخپور ک وايي طالبانو یو کال مخکې د 2022 کال د اگست په 15مه کله چې د کابل واک ترلاسه ک او د کابل د نیول ورسته د بشري حقوقو او خزو حقوقو ته د درناوي په برخه کې خپل اجمنی ماتي کړی دي د راپور لمخه د طالبانو چارواکو د خزو او ونجونو پر حقونو سخت محدودیتونه او وضع کړی دي رسنې تر فشار لاندې نیولې دي او په خپل خوخه یې بندي کړی دي شکنجه کړی دي او همداراز د نورو سرغړونو ترڅنګ خپل انتقاد کوونکي او مخالفین په دار خېژولې دي نن په خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال ته کتنه کوي او په دې خبرونه کې برا سره افغان سیاستواله شکریا بارګزی د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې خزینه څنګه مشر هدر بار او د کاناډا د کلګری څخه د مدني ټولنې فعاله وجما سادات ملګری کیږي چې د هغوی سره به بحث دوام ورکوي خو غواړو د خبرونه په دې ځای کې لومړی ریپورت ته ورشو چې هم په دې موضوع باندې زموږ همکارې کوم کاکر تیار کړی دی دا ریپورت به په ګډه سره وګورو او بیا به راځو خپل خبرونه او بحث ته به دوام ورکو
افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ یو کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د راپورونو تر مخه د ډلې ترمنځ خپل منځنی اختلافات شتون لري د تیر حکومت په محل د بشري حقوقو د سرغړونو په سر بدنامه طالبانو دا ځلې ژمنه کړې چې پکې بدلون راغلي خو نړۍ دوی د بشري حقوقو د سرغړونو په ضد بیا تر وسه په رسمیت نه دی پیژندلی
اولا دا خبر صحیح نه ده چې د طالبانو په منځ کې مختلف دریځونه دي د اسلامي امارت دریځ ټول بالکل یو دی او بالکل واضح دی نو دریځ دا دی چې موږ په نورو ملکونو کې د هغوی په شخصي امورو کې مداخله نه کوو هر ملک ځان ته خپل نظام لري په خپل خوښه نظام هلته قائم کړی دی
په ظاهر ځینی بدلونونه لیدل کیږي طالبان ټکنالوژي کاروي په تیر حکومت کې په ټی وی پابندي وه خو دا حکومت کې افغانان د انټرنیټ او سوشل میډیا ته لاسرسی لري په پرایمري کچا د انجنونو سکولونو ته د تګ اجازه ده او ځینی شزینه خبریالانې طالبانو مرکه کوي په 1990 کې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې دا مهال ټول تصور هم نسو کېدلی
موږ خو دلته نه وینو چې د خلکو په غوښتنو کم تغیر راغلی دی مخکې دا خلک مسلمانان او حس مسلمانان دي د اسلام په دایره کې ټوله غواړي چې خپل ژوند وکړي دا اصلا د نړۍ په خواهشات کې تغیرات راغلی دي چې مخکې د 20 کالو په دوران کې نړۍ په خاص ډول امریکا او یا د هغوی تلوالې دا غوښتل چې افغانان خپل یو مستعمره جوړ کړي بس د اشغال لاندې راولي په داسې حالت کې افغانانو چې 40 کاله مخته غوښتنې اوس مې هغه غوښتنې دي ضرورتونه هغه ضرورتونه دي
خو ځینې بدلونونه طالبان د خپلې نظریې خلاف ګڼي چې دا د غربي هیوادونو ته تسلیمېدل دي د طالبانو د افغانستان ته د راتګ سره ملک د اقتصادي چیلنجونو سره مخ شوی امریکا او اتحادیان په افغانستان کې د شلو کالو د وتلو وروسته د افغانستان په بیلیونونو ډالرو اساسه منجمد کړي او طالبانو زه د اصلاحاتو غوښتنه کړي. د طالبانو د اصلاحاتو وړتیا او دا چې دوی بدلون پکې راغلي سیړونکي ګړي چې طالبان دا د یو موقع په توګه ورته ګوري.
طالبان نور نړۍ ته ګوري او ځان د ګټونکو په حیث خودل غواړي. دوی دا هم غواړي چې نړۍ ورته د پخوا په پرتله د بدل شو طالبانو په شانو ګوري، خو داسې نه ده، ځکه موږ په ځینو ځایونو کې نوي مثالونه ګورو، خو زیاتره سیزونه د پخوا په شان دي، هیڅ هم نه دي بدل شوي.
د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په کندهار کې مذهبي علماو او د جنګیالانو ته د شریعت لاندې قانون نافذولو ویلي. افغانان هغه مهال ایران پاتسول چې کله د مارچ په میاشت کې هبت الله اخوند د انجنو د سکول د پرانستلو د تعلیم وزارت پریکړه رد کړه. ځینې څېړونکي ګړي د انجنو د حکومت په اړه د بدلونونو ته د غربي هوادونو ته د تسلیمېدلو په معنا لیدل کېږي. د طالبانو د ستر مشر د شورا غړي عبدالهادي حامد وايي هبت الله اخوند ټولې فصلې د شریعت او دین په بنیاد کړي.
دی ډیر عميقه خبره اوري، هر څومره خبره چې د مزاج مخالفي، هر څومره اوجده وي، قطعا چاته نه وي چې بس سپورسون تر هغه وخت چې هغه ویونکی خبره ټوله ورته خلاص نه کی، خبره ډیره دقیقه اوري. نو تر هغه ځای چې زه پوهیږم د کڅ په فیصلې کړي
د طالبانو ترمنځ اختلافات په لاندنی کچه په دیاسه دودی. د پاکستان په لویدیځ کې د طالبانو یو غړی د نوم نه شولو په شرط ای اف پی خبری ادارې ته ویلي چې طالبانو ته په وخت معاش نه ملاویږي، دوی خوشاله نه دي. یو بل طالب ویلي ډیری خپل کلو ته تللي او ډیری پاکستان ته د نور کار روزګار لپاره راغلي.
د دې وی لیدونکو تاسو د دی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه کوو چې زموږ سره په خبرونه کې تر دا د مالیا او زوبه د خپل لومړی میلمنی ولورې ته چې اغلی هیدربار دا او هیدربار د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د خزینه څنګ مشره ده او په دې لړ کې وروستۍ ریپورت هم جاری شوې ده چې تیر ورځ وو او په دې کې په مهمو مسایلو باندې خبري شوې دي او ریپورت شوې دي چې په دې باندې بغواړو چې د اغلی هیدربار سره خبري وکړو. دغه خبري به که څه هم په انګلیسي کې وي او د هغه څخه به موږ پوښتنه کوو او تاسو لپاره به دغه خلاصه په پښتو کې او وړاندې کوو چې زموږ سره په خبرونه کې زموږ همکار واګما جالوان هم ملګری شوې ده چې اخوی ته هم ارکلی وایو ستړي مشي واګما جالوان خبرونه ته په خیر اغلی او زوبه د اغلی هدر بار ولوري تا او زموږ لومړی پښتنه با دا بي چې طالبانو د خزو ونجونو پر حقونو باندې سخت محدودیتونه پلی کړی دي او رسنۍ هم تر فشار لاندې نیولې دي او په خپل خوخه یې ځینی رسنۍ بندې کړې دي، ځینی خبريالان نیولې دي او داسې نور بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. خو تر اوسه د دې د مخنیوي په لړ کې نړیوالې ټولنې کوم ګامونه اخیستي او آیا دغه ګامونه کافي دي کنه دي؟ دغه پښتنه به موږ ترې لومړی کوو او هغه ته ارکلی وایو.
Ms. Abar, welcome to the show and thank you for your time.
Thanks.
So Human Rights Watch reports that after capturing Kabul on August 15, 2021, Taliban authorities have imposed severe restrictions on women's and girls' rights, suppressed the media, and subjectively detained, tortured, and abruptly executed critiques and perceived opponents. What steps has the international community, including U.S., has so far taken to address this issue?
Not enough, I'll tell you. We've been very frustrated by the international response, really the entire time since August 15th of last year. You know, there have been so many statements condemning the Taliban's actions, expressing deep concern. And there's really been a complete consensus internationally, particularly that denying girls access to secondary education is unacceptable. But none of this has translated into an actual coordinated, urgent plan to take concrete steps to respond. And sometimes, you know, people have said, well, it's so difficult, you know, you can't do anything, the Taliban don't listen to anyone. But we don't agree that there's nothing that can be done. We think that there are some practical steps that can be taken. One is that the Security Council should end all travel ban exemptions that are in place for Taliban leaders. They should not be allowed to travel outside of Afghanistan. There are 13 Taliban members who currently have exemptions to those travel bans. And there should be additional travel bans placed on other members of the Taliban leadership who are playing a central role in these human rights violations. That's on the Security Council side. Mm-hmm. On the Human Rights Council, there are important things that should be done as well. When the Human Rights Council convenes in September, we're going to be asking them to put in place much stronger measures to monitor the situation for human rights in Afghanistan and collect evidence and preserve that evidence so that people who are committing crimes right now in Afghanistan can be prosecuted.
Mm-hmm. Ms. Heather, our colleague Wagma is here to give a summary of what you said to the audience in Pashto. So we will go to our next question after the summary.
Thank you.
قدرمنو لیدونکو د میرمن هدر بار خبرې زو تاسو ته په لنډو ټکو کې وړاندې کوم. د دوی د طالبانو د بشري حقوقو پر ریکارډ باندې چې کومې خبرې وکړې په هغه کې خلاصه داسې تاسو ته وړاندې کولی شو چې دوی یو قسم له مایوسی څرګنده کړه چې کوم غبرګون په نړیواله توګه باندې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړونو یا تیروتنو ته راغلي دي. دوی وایي چې یوازې د غندنې ډک بیانونه ګوري، خو کوم داسې کوټلې یا یو روغ پلان یا تګلارې چې دا هغه مخې ته نه دراغلي، هغوی دوه وړاندیزونه ورکړل. یو خدا چې په دې کې یو سکیورټي کونسل د ملګرو ملتونو چې دی هغوی خپل یو کوټلی رول لوبولی شي، باید چې په نړیواله توګه د طالبانو چې کوم مشران دي په هغوی باندې د سفرونو یا سفری بندیزونه چې موږ ورته ویلی شو هغه ولګول شي. په دې کې دوی وای نو کړ چې دیالس داسې مشران دي د طالبانو د واکمنانو په برخه کې چې دا وخت په هغوی باندې د سفر بندیز لګیدلې دي، خو نور هم په دوی باندې چې کوم بندیزونه دي هغه پراخول غواړي. بل دوی وایي چې د بشري حقوقو چې کوم هیومن رایټس یا د بشري حقوقو چې کوم کونسل دي هغوی هم یو د خپل د سارنې یا د سرویلنس چې دی هغه نور هم غوره کولی شي، هغه کې نور هم چټکوالی راوستلی شي او داسې شواهد راغون کی چې دا غینه یو قسم له هغه په خپل شاهدی ورکوي چې څنګه د طالبانو حکومت دا وخت د بشري حقوقو په تیروتنو کې هغه ګرم راځي.
د ډیوی ګرانو لیدونکو موږ وځو د دویمه پښتنې ولوري ته موږ دویمه پښتنه د اغلی هدربارت خداده چې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدو وروسته دا مهال په افغانستان کې هغوی یعنی د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د میرمنو حقوقو ته څنګه ګوري او هغه کوم مهم نقاط دي چې دوی پر ډیر سخت اندېښنې لري نو د هغوی څخه به دا پښتنه وکړو Ms. Heather, under Taliban's one-year rule, how do you see Afghan women's situation or rights? How do you evaluate that? If you could kindly elaborate on the major concerns that are right now.
It's been an absolutely devastating year for Afghan women. Their rights have been rolled back in really every area that you can imagine. Obviously, we know that girls and women have lost their right to education. Women have lost their access to employment, their ability to work in most occupations. Women are experiencing new barriers to healthcare. Some of those barriers are because of the humanitarian and economic crisis that's happening in Afghanistan, which is also the fault of the international community. But some of that is because of Taliban restrictions, like the restriction against women seeing male healthcare workers. And the Taliban have completely systematically dismantled the system that was set up over many years of work to respond to gender-based violence. And then the last thing I'll mention that we can't forget is freedom of movement. If you don't have the freedom to leave your home freely when you want, you can't exercise any of your other rights. And the Taliban have issued a decree, as you know, in May, saying that women should leave the house only when necessary.
Thank you. And we will go ahead and tell the summary to the audience in Pashto, and then we will go to the third question.
قدرمنو لیدونکو میرمن هدر بار د خزو د بشری حقوقو د ماتولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په دور کې د دوی په وخت کې چې کوم تیروتنی شوې دي د هغه په حق لباندې وی چې کګرد کالته قتل شي نو دا ډیر یو خراب کال تیر شوې دي د خزو چې کوم بنیادی ضرورتونه دي د هغوی حقونه دي هغه تر خپو تر لاندې راغلي دي په هغه کې بنیادی چې کوم حق دی هغه د تعلیم دی او جنکۍ او ښځې چې دي د دغه حق نه محروم کړی شوی دي او په دغه لړ کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی د دې تر څنګ هغوی وی چې د کار روزګار په حق باندې هم دغه حقونه چې دي هغه د بندیز تر لاندې راغلی دی دوی په آزاد ډول نشي کولای چې هغه کارونه چې دوی کول هغه جاری وساتي د بشری حقوقو یو ناورین د چکم شکل اغست دی په افغانستان کې هغه وی چې په دې باندې نړیواله ټولنه پویږي او دې ته جواب هم ورکوي خو د طالبانو د حکومت یو رول پدې کې په یو سیستماتیک یا په یو نظامی ډول باندې دغه تیروتنی چې دی هغه دوام لري او دوی یو بل بندیز اړخته هم پام راوګرځو زمغه او هغه دی چې خزه په اسانه توګه د خپل کور نه حرکت نشي کولی دوی د مې کې د هغه امر یا د هغه فرمان د هغه یو ریفرنس ورکو چې دا د طالبانو د حکومت لخوا جاری شو لکم لمخې چې کخزي د کونه به د نارینهو د کونه وزي نو هغه به د سخت بنیزونو او نور هم د سزاګانو سره مخ کیږي نو دغه خبرې وي چې میرمن هدر بارو کړی
موږ به دا مهال اغلی هدر وارد څخه پوښتنه کوو چې د بشري حقونو د څار نړیواله اداره د طالبانو او د نوري نړۍ د امریکې او نوري نړیوالې ټولنې ترمنځ چې کوم وخت په وخت خبرې اترې کیږي هغه څنګه ارزوي؟ آیا دوی ویني چې طالبان په خپلو ژمنو باندې عمل کوي او کنه کوي؟ آیا په دې کې کوم پرمختګ شوی دی او کنه دی شوی؟ نو دغه پوښتنه به ترې کوو. مس هدر، هاو ډز اچ آر ډبلیو evaluate the negotiations between Taliban and the rest of the world or the international community or the US, the time to time talks between these groups? Have you seen any progress, or have you seen that the Taliban have kept their promises or act upon their promises?
No, I mean, obviously the Taliban have kept none of their promises with regard to human rights, and we're very frustrated, honestly, that diplomats were so ready to believe these promises in the first place, because I think Afghan women always knew better, because they saw what was still happening in Taliban-controlled areas. So I think that, you know, what we've actually seen over time is a hardening of the Taliban's attitudes. And this is something that Afghan women's rights activists warned about. On August 15th, on August 16th, we see that their human rights violations, particularly toward women and girls, are becoming more severe over time. And I feel that after that May 23rd, when they decided to extend the ban on girls' secondary education, was in a way a turning point when they gave up on any effort to try to moderate their behavior to satisfy the international community. And at this point, the Taliban just seemed to be making demands for recognition and legitimacy and trade and financial assistance without being willing to give anything in return.
قدرمنو لیدونکو میرمن هدر بار د پخپلو خبرو کې نور زمو سره په خبرو کې نور چې کوم ټکی یاد کړل پاره کې دوی وی چې د خپل ژوندو پوره کولو په برخه کې طالبان حکومت بيخي ناکامه راغلي دي، او افغاني خزي او مخصوصا د بشري حقوقو چې کوم ساتونکو دي هغه په دې باندې اندېخمنو چې دې واري یو واري بیا په واکه راتللو سره د افغان طالبانو چې کوم ریکارد پاتې شوی دی د بشری حقوقو د ساتنې په لړ کې، نو هغه به هم د خزو او د جنکو په برخه کې نور هم سخت شي. او د دې د طالبانو د 15 اگست د واک غستلو ورسته چې کوم کارونه یا عملونه دوی تر سره کړی دي، نو هغه هم دغه نه خبر کوي چې دوی د خزو په برخه کې یو سخت دریز نیولې دي. او بخنه غواړم هغه کې سه بدلون هم نګوري نړیواله ټولنه او خپل د دوی اداره هم. نو د دوی وی چې غوښتنې د طالبانو د حکومت نه هم دغه کیږي چې دوی د خپل پیژنګلو لپاره دغه د جنکو او د خزو تعلیم سره چې کوم شرایط مربوط کړی دي دا د واپس واخلي، چې کوم ژمنې کړی دي هغه د هم زر تر زره عملي کړي.
Thank you, Ms. Hadabar, for your time, and have a good day.
Thank you. Thanks for inviting me.
د ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د خزینه څانګې مشر هدر بار خبرې واوریدلې چې په افغانستان کې د طالبانو یو کال واکمنی دو په لړ کې د دوی کوم روستۍ ریپورت د هغې مهم ټکی وړاندې کړل، او د دې ترڅنګ هلته د میرمنو په حقونو باندې سختې اندېښنې وکولې او ویل چې طالبانو په خپلو کړي ژمنې عمل نه دی کړی، او همداراز دوی د نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو باندې نور بندیزونه او سفری بندیزونه هم ولګول شي. موږ په خبرونه کې نور ملمنو ولور ته هم زو، خو یوې لنډې دمې ولور ته زو، او غواړو چې دمې وروسته د نور ملمنو سره دغه بحث ته دوام ورکړو. زماده پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار پخوم. ماته پته و
چې ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
لی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به بحث دا دوام ورکوو د اگست 12 نیټه دا او ټیک یو کال وړاندې درې ورځې وروسته طالبانو د افغانستان سرحد کابل هم تر خپل کنټرول لاندې راوستو تر 12 اگست پرې د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د طالبانو د واکمنۍ لاندې راغلي وو او هرات ولایت اخیری ولایت وو کله چې دوی په دې ورځ باندې د هغې قبضه هم ترلاسه کړه او په هغې کې هم د هغې نه وروسته نور ولایتونو ته طالبان ورننوتله او موږ په تیر یو کال کې د افغانو میرمنو سره په دې اړوند د هغوی د حقونو په اړوند بیلابیل بحثونه لرله چې هغې کې افغاني میرمنې سخت اندېښمنې دي هغوی په حکومتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري د محرم پرته هغوی سفر نشي کولی او همداراز دا مهال د متوسطه ښوونځیو څخه نیولي عالي ښوونځی هم د جنکیو پر مخ تړل شوي دي او همدارز نور ځینی بندیزونه هم پر افغانو میرمنو لګیدلی دي او به ځانګړي ډول په خبریالانو باندې چې د بی پولی خبریالانو یا راپور ورکوونکي ټولنې چې آر اس اف نومیږي ریپورټرز وداوت بارډرز د تیر کال کې دا غوی یو ریپورت خي چې په تیر کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د چې اوس په یو لس ولایتونو کې یو خزینه خبریاله هم نشته په دې اړوند راپور ورکوي او د رسنیو له هر څلورو کارکونکو څخه درې تنو یې خپل کار له لاسه ورکړی دی او همداراز په نورو برخو کې هم ډیر داسې اندېښنې پرتې دي چې په هغې باندې د نورو افغانو میرمنو سره غږیږو په لکهاو افغانان له افغانستان څخه د طالبانو د واکمنۍ وروسته وتلي هم دی ګڼ شمېر امریکا ته راغلي دي چې د یو لک څخه زیات یې امریکا کې کډوال شوي دي همداراز کاناډا ته تللي دي اروپایي هیوادونو ته انګلستان او داسې نورو ګاونډي هیوادونو ته لکه پاکستان ایران دې ځایونو کې هم هغوی کډوال شوي دي او تللي دي نو موږ به د هغوی په اړوند هم غواړو چې ستا سره وغږیږو او ستا سره تفصیل شریکو خو لومړی دغه کوم ریپورټ چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې جاري کړی دی هغوی غواړو چې ستاسو سره یو راپور چې موږ د ډی وی خبریال وقار احمد ستاسو لپاره تیار کړی دی دا په ګډه سره وګورو د افغانو خزو غګونه تاسو ته وړاندې کوو په دغه راپور کې او بیا به راځو زو به د خپلې میرمنې ولوریدم
د هیومن رائټس واچ په تازه رپورت کې ویلي شوی چې د افغانستان سویلي ولایت غزنی کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د میرمنو ستونزې زیاتې شوې چې پکې د کابل سکوت وروسته د تعلیم، صحت او روزګار په مټ کې د میرمنو د حقوقو سرغړونې هم شوې دي
افغانستان کې هغه میرمنې زیات اغیزمن شوي چې چا د ژوند په بیلابیلو برخو کې کار کولو خپل فامیل ساتل د طالبانو واک نه پس د دې میرمنو سره د دوی فامیل هم اغیزمن شوي
افغان میرمنې وای مونږ اوس د خپل فامیل د ساتنې جوګه نه یو پاتې وای د طالبانو د واکمنۍ وړاندې به مونږ په خلاص مټ کار روزګار کولو د بشري حقوقو د سار ادارې په دغه رپورت کې ویل شي چې طالبانو په جنکو د شپږم ټولګي نه بره په تعلیم بندیز پوري کړي دي او په دینی زده کړو ډیر پام ورکول کیږي د رپورت تر مخه دغه سیړنه کې چې د سومره میرمنو نه پوښتنه شوي چې وړاندې به نوکری کولی دا محل بے روزګار دی
ما به په افغانستان کې نوکری کوله او خپل پوره فامیل به می ساتلو ولې چې زمونږ په کور کې نارینه نشته خو اوس د طالبانو واک پس مونږ ډیر مشکلات لرو او حالات داسې شو چې اوس مونږ ته خپل ځان ساتل هم ګران دي.
افغان مېرمنې وای اوس ګزران ګران شوی دی ځکه چې ډېرې داسې کورنۍ دي چې کورونو کې نارینه نه لري او ډېر د کډاو سره مخ دي.
که د افغانستان حالات هم داسې روان وي نو هلته د مېرمنو ستونزې به نورې هم سیوا شي او د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو هیڅ امکان نشته.
د بشری حقوقو د سر ادارې دغه رپورت کې په ډاګه شوې ده چې په افغانستان کې واکمن طالبانو په مېرمنو ډېر بندیزونه لګولي. د اغې نه په آزادانه توګه د خبرې حق ترولل شوی چې له عمله ډېر خزي د زهنی رنزونو سره مخ دي. طالبان دریز لري چې د اسلام په چوکاټ کې د نننه نه یوازې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړې ده بلکې د شریعت له لورې ورکړې شوی حقوقونه هم منلي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ژمنې سره سم زموږ سره د مدني ټولنې فعال او په کاناډا کیلګری کې اوسیدونکي ورجمه سادات ملګری شوې ده چې د افغانو کډوالو سره هلته کار هم کوي او د هغوی لپاره کارونه هم کړی دي. نو دوی تبا په خبرونه کې هرکلی وستړي مشه اغلی سادات په خیر راغلی خبرونه ته.
سلامونه تاسو ته او ټول هغه لیدونکو ته چې هم د زبنګ خبرونه ګوري مننه ډیر زیات ستاسو نه
مننه. اغلی سادات لومړی خو موږ په دې غږی ګوچه د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو درې ورځې وروسته چې یعنی د اگست په 15مه نیټه بعد دوی د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. تاسو په دې تیر کال کې یا د دغه کال په اوږدو کې د طالبانو واکمنۍ لاندې د افغانو میرمنو حقونو ته څنګه ګوري؟
څرنګه چې موږ تاسو ته ټول ته معلومه ده نو اصلا افغان میرمنې حق او حقوق نه لري په افغانستان کې. نو هغه کسان چې تاسو ګورئ مثلا زموږ جنې البته د مکتب تک اجازه نه لري، هغه به د محرم نه بیرون نشي وتلای، هغه کار نشي کولای. نو حتی د تعلیم حق چې زموږ اسلام هم هغه ته ورکړي نو هغه حق هم هغه ته نه دی ورکړل شوی. نو فکر وکړئ چې اصلا زما په نظر په افغانستان کې خځې او جنې په هیڅ برخه کې حق او حقوق نه لري، نه اجتماعي برخه کې، نه سیاسي برخه کې او نه هم مدني برخه کې.
اغلی ساده تاسو په د کاناډا په کلګری کې تاسو هلته تاسو د افغان کډوالو سره هم کار کوي، راغلو نو افغان کډوالو کې میرمنې به هم تاسو ډیر غن شمیر کې ویني. د دوی ستونزې دا مهال د کډوالۍ یا د کډوالو په توګه حل ته څه ویني کپ دې باندې بحث وکړو؟
البته څنګه چې ټول ته معلومه ده کله چې موږ د یو کور نه بل کور ته کډه کوو نو تر څو چې هغه کور کې ځای په ځای کیږو ډیر وخت غواړي. نو دا خو یو ډیره غټه خبره ده چې انسان د یو مملکت نه بل مملکت ته کډه وکړي. البته کډه نه کوي، هغه یوازې راځي، هغه هر څه خوشی کوي، دلته هغه چې راځي ډیر ستونزو سره مخ وي. نو هغه اولن چې راځي خپل فامیلونه یې د لاسه ورکړي دي، یعنی دا څه کسان مالی دله چې مثلا د لارو په اوږدو کې هغه خپل اولاد د لاسه ورکړي. نو فکر وکړئ یو کس چې تازه خپل اولاد د لاسه ورکړی وي او ماجر شي، یو نوی محیط ته راشي، یو هر څه ورته نوی وي، مثلا ژبه ورته نوی وي، محیط ورته نوی وي، رسم و رواج ورته نوی وي، حتی خلک ورته نوی وي، نو هغه ته به ژوند څنګه وي؟ یعنی ډیر مشکل ژوند هغوی تیروي په لومړي سر کې. او زمون کوشش همیشه هم دا وی چې نوې راغلي مهاجرین ته کومک شو ترسو د نوې محیط کې حداقل اغوی بلد کو او د ژبې سم مشکل چلري نو مون ترجمانان لرو چې هغه سره په ترجمانی کې کومک شي او تر یو کال پورې ترسو چې هغه حداقل لیک په محیط کې بلد شي هغه سره کومک کوو.
اخلی سادات تاسو په دغه راغلو افغانو میرمنو کې چې تاسو او ذکر وکړ چې زیاتره دوی په سختو شرایطو کې دي او دوی ټراما هم لیدلې ده یا اندېښمنه به هم وي او ځینو خپل اولادونه هم د لاسه ورکړي په لاره کې یا په هوایي ډګر کې او داسې نورې پیښې هم د خلکو سره شوې دي چې یا یې اولاد ترېنه ورک شوی یا یې د کورنۍ بل غړی تر شا پاتې دی. خو تاسو دوی په ذهني توګه دوی څنګه ارزوي؟ یا دوی ډېرې نارامې دي، دوی ټراماټایز دي، دوی باندې څومره ذهني فشار دی دا مهال؟
شاید ډیر خلک فکر وکړي چې هغه کسان چې کاناډا ته راځي یا نور مملکتونو ته ځي هغوی به ډیر آرامه وي، مګر هغه همره چې خلک د افغانستان نه وځي نارامه وي. شاید نور یعنی مخکې د هغې نه دونه نارامه نه وي، ځکه چې هغوی چې دلته راځي نو ډېرې روحي تکلیفونو سره مخ کیږي. هغه شرایطو کې چې هغوی وځي، مثلا تاسو ته زه خپل د سترګو لید هغه څه وایم چې ما په خپله لیدلی، یعنی داسې کسان مې لیدلی چې حتی هغوی موږ شفاخانو ته لیږلی، روحي تکلیفونو یا رواني مرکزونو ته هم لیږلی. دا هر څه هغه تاثیرات، منفي تاثیرات دی زموږ د حکومت په افغانستان کې چې دوی مجبور شوي د وطن د ترک دپاره، یعنی دوی په خوخه یعنی تحصیل ته نه دي راغلي، دوی چې یو تحصیلي ویزه باندې راغلي او دوی ډېره خوشاله اوسي چې موږ بیرته به وطن ته ځو، وطن ته خدمت کوو. نو دوی په ډېرو بدو شرایطو کې راغلي او دوی ډېر تکلیفونو سره رښتیا مخ دي.
اغلی سادات، هلته په کلګری ښار کې افغانان هم ډیر دي، د دوی تعداد یا شمیره ډیر دی او ګومان کوم چې نن هلته کومه مظاهره انتظام شوې وه، نو که د دې مظاهرې په اړه لږ معلومات د لیدونکو سره شریکې تاسو؟
بله، د دې یو کال په اوږدو کې څرنګه چې مونږ ولیدل نو حقونه د ښځو البته کاملا خپل اند شي، نو په دې خاطر موږ دا تصمیم ونیول چې خپل غږ جیب کو. هغه ښځې چې دلته دي نو موږ ټول تصمیم ونیول چې موږ باید یو راهپیمایي ولرو او جهان ته موږ خپل غږ ورسوو چې زموږ د ښځو حقونه تر کوم حده پورې په افغانستان کې پایمال شوي. نو بله، نن زمونږ یو ګرده همایي ده البته چې امکان لري په لس هاو ښځې د ګرده همایي کې ګډون وکړي او موږ سره یو ځای خپل غږ پورته کړي.
تاسو د دغو ښځو سره یو ځای دغه کمپین کوئ د افغانو میرمنو د حقونو لپاره، تاسو د کاناډا څخه فعالیت کوئ، ستاسو غوښتنې څه دي د نړیوالې ټولنې څخه یا د امریکې څخه د افغانو میرمنو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې یا د نورو افغانانو د حقونو خوندي ساتلو په لړ کې؟
څرنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، افغانستان کې د ښځې حق اصلا شته دی نه، هغوی ته په هیڅ برخه کې حق نه ورکول کیږي. موږ د هغوی آرامش غواړو، د هغوی حقونه غواړو، هغه حق چې زموږ دین ورته ورکړی البته هغه حقونه موږ غواړو، د هغوی د تعلیم حق غواړو، د هغوی برخه یا ګډون په سیاسي ډګر کې غواړو، مثلا د هغوی حقونه په مدني برخو کې غواړو، د هغوی حقونه د زموږ د نجونو حق چې تعلیم دی هغه موږ غواړو.
اغلی سادات، موږ به ستاسو سره بحث دوام ورکوو، موږ سره یو راپور هم دی په خپرونه کې چې غواړو د لیدونکو سره هم شریکو، ستاسو سره هم شریکو. دغه ریپورت په ملګرو ملتونو کې کومه غونډه چې شوې وه د افغانستان په اړوند، په دې کې په تفصیل سره خبرې شوې دي د ملګرو ملتونو غوښتنې او په طالبانو باندې د هغوی غږ. دغه تفصیل غواړو چې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې وړاندې کړو او بیا به راځو ور باندې حسب دوام ورکو.
د ګل یا دوشنبه په ورځ له کابل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د ویډیو لینک لاري په خبرو کې میرمن الیسن ډیوډ جن وویل درې سو څلور تلويشت ورځې کیږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو وايي تقریبا دغه هر ورځ د اکثر افغان ښځو او نجونو حقونه، حالت او د دوی ټولنیز او سیاسي حیثیت خراب کړی دی.
په تیرو یوولسو میاشتو کې موږ پر ښځو د بندیزونو د پالیسیو او چلند زیاتوالی لیدلی دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې نجونې په کې سکولونو ته نسی تلای. ښځې له یو څو څانګو او ځانګړي رول پرته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مرسته کوونکي دفتر یوناما وروسته د ښځو څانګې دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي او د طالبانو استازي هم پکې ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو نگران وزیر امیر خان متقی نن د تاشکند غونډې ته وویل په هنتونونه یې پرانستي او زرګونه زده کوونکي خپلو زده کړو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو سکولونو د پرانستلو په اړه یې څه نه دي ویلي. ښاغلي متقی ویلي ښځې په ډاډمن چاپیریال کې د تعلیم، روغتیا او نورو سرکاري ادارو کې کار کوي. په ځینو سیمو کې چې تر اوسه مناسب چاپیریال نه دی جوړ، ښځې په خپلو کورونو کې تنخواه اخلي. وایي دوی هیڅوک د سیاسي نظرونو د توپیر له کبله له کاره نه دي ګوښه کړي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي الیسن ډیویډین وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونه له دې ښکاري چې نه یوازې په کابینه کې ښځه نسته، بلکې د ښځو د چارو وزارت یې هم ختم کړ او له هغوی یې په سیاست کې د برخې اخیستلو حق هم اخیستی دی.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي پر ټولو په زوره غږ کول دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه یو نړیواله جګړه ده. دا په هر ځای کې د ښځو د حقونو جګړه ده، او هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوو یا یې په کولو کې ناکام یو، دا ښکاره کوي چې موږ څوک یو، د نړیوالې ټولنې په توګه د څه لپاره ولاړ یو.
طالبانو په ورستوي کې د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو رپورټونو ته په جواب کې ویلي د افغانستان ښځې له اسلامي اصولو سره سم له خپل ټولو حقونو برخمنې دي، خو ملګری ملتونه وایي واکته د رسیدو راهیسې طالبانو د ښځو د حقونو د نه محدودولو ژمنې رد کړې دي او د هغوی د جامو اغوستلو پر طرز، له کوره بهر کار کولو، تعلیم کولو، په ازادۍ سره ګرځېدو یا په سیاسي ژوند کې د هغوی پر ګډون یې بندیزونه زیات کړي دي.
بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریک نه وي، چې بدن ترې ښکاری او دومره تنگ نه وي چې د بدن د غړو نمایندګي کوي.
میرمن ډیوډ جن وایي په افغان ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون له اوسنی مالی او اقتصادي بحران د دې هیواد د راوتلو یوازینۍ لاره ده. وایي ځینې معلومات ښیي چې له کارونو د ښځو محرومېدل کولای سي د افغانستان اقتصاد له یو ارب ډالرو یا د خالص کورنۍ پیداوار له 15% برخې محروم کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او موږ به په خبرونه کې د اغلی وژما سادات سره خبرو ته دوام ورکو او بحث ته دوام ورکو. اغلی سادات، تاسو په دغه ریپورت کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو له خوا کوم غونډه رابلل شو، په هغه کې هم د افغانو میرمنو د حقونو په تړاو خبرې شوې دي. پر طالبانو باندې په وار وار نړیوالې ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانو میرمنو حقونه دي ورته ورکړي او د دې څخه دې سرغړونې نه کوي، خوندي دي پرانیزي. خو تر اوسه چې یو کال پوره شو، په دې کې دومره څه نه دي شوي. تاسو د نړیوالې ټولنې هڅو ته څنګه ګورئ؟ آیا تاسو ګومان کوئ چې دوی کافي هلې ځلې کوي او پر طالبانو باندې کافي فشار دی او که څنګه؟
د یو خوا نه نړیوال غواړي چې فشار راوړي، اما هغه څه چې باید فشار راوړي هغه فشارونه دوی نه راوړي، ځکه چې اول زموږ ګاونډي هېوادونه، همدا اوس ګاونډي هېوادونه مثلا افغانستان سره اړیکې لري، که ټول نړۍ افغانستان حکومت سره اړیکې قطع کړي او اړیکې ونه لري او یا هم همسایګانو باندې فشار راولي. د افغانستان نه زیات البته زما په نظر د افغانستان همسایګانو سره باید ډېر خبرې وشي او هغوی باندې فشار راوړل شي، ځکه چې که همسایګان وغواړي نو افغانستان امکان لري چې تر یو ډیر حد پورې په امن کې پاتې شي. نو نړیوال هغه همسایګانو سره کومک کوي او هغه افغانستان باندې غږ کوي چې مونږ تاسو سره استو، افغانستان خلکو سره باندې، البته افغانستان خلکو ته وایي چې مونږ تاسو سره استو. نو په صرف په ویلو باندې هیڅ نه کیږي، هغه باید اقدام وکړي. په لومړي سر کې مونږ د نړۍ نه دا توقع لرو البته چې تر څو چې طالبان هغه شرایط چې د خزو حقونه دي مثلا یا د نور خلکو حقونه دي، تر څو چې هغه حقونه ور نکړي خزو ته او یا هغه شرایط چې مثلا یو مملکت کې یا یو ځکه خزو ته برابر وي هغه برابر نکړي، نو اول سر کې باید هغه افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژني. نو دغه فشارونه په یو غا کول باندې هیڅ هم نه کیږي، عملاً باید عملی بنه ولري. هر خبره چې هغوی کوي باید عملی بنه ولري، باید طالبان سره کینی، هغوی باید دوی سره خبرې وکړي تر څو مخامخ خبرې ونی شي. نو زه فکر نه کوم چې په یو غا کول باندې دغه ټولې مسلې حل شي.
اخلي ساده تاسو دل غونډي هیوادونو خبره هم وکړه، مهم خبره ته اشاره وکړه. غونډي هیوادونه هم اسلامي هیوادونه دي، ګنشمیر، ایران، پاکستان. خپل پاکستان کې د وزیرانو په کچا میرمنې کار کوي، همدارس په هر څانګه کې میرمنې شته او هلته هغوی ته د هغوی حقونه ترلاسه دي. همدارس که نورو اسلامي هیوادونو ته لاړ شو، سعودي عرب او نورو هیوادونو کې هم ښځو ته تر ډیره حده د هغوی حقونه ترلاسه دي. او دا په نړۍ کې ګنشمیر اسلامي هیوادونه دي. خو تاسو د اسلامي هیوادونو رول ته څنګه ګورئ چې دوی آیا د طالبانو سره د دوی خبرې د افغانو میرمنو په تړاو کیږي نه کیږي؟ آیا تاسو د دوی هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟ دوی ته څه په کار دي چې څه باید وکړي؟ اسلامي هیوادونو رول څومره مهمه کیدای شي په دغه لړ کې؟
البته څنګه چې تاسو وویل په نړۍ کې نور اسلامي مملکتونه هم شته دي، نو په دنیا کې هیڅ داسې یو مملکت به تاسو نه پیدا کوئ چې هلته ښځو او نجونو د تعلیم د حق نه محروم دي. ولې افغانستان اولین مملکت دی؟ اگر چې زمون حکومت دا نه ګوري مثلا چې زمون گاونډي هیوادونه هم مسلمان دي، هغوی څه کوي چې دوی هم د هغوی نه ورزده کړي، مګر کله چې گاونډي ملکونه دوی سره په تماس کې دي، دوی سره کار کوي، د هغوی رفت آمد دي دوی سره، حتی هغوی راځي افغانستان ته او د افغانستان طالبان حکومت ته دعوت ورکوي چې د هغوی مملکتونو ته لاړ شي، نو آیا دغه نورې خبرې چې کیږي د دوی ترمنځ یا د ګاونډیو په فایده هغه خبرې چې دي هغه کیږي، نو څه فکر کوي چې هغوی د افغانستان په نفع باندې نشي کولای چې دوی سره وغږیږي؟ البته چې کولای شي، مګر نه غواړي. که هغوی وغواړي البته کیدای شي تر یو حده پورې دغه مشکلات حل شي.
اغلی سادات خپل طالب چارواکی تل وای چې دوی به ډیر زر خوانځي پرانیزي ډیر زر به خوانځي پرانیزي او ډیر زر به نورو شرایطو ته په کتو زمينه چې برابر شي اسلامي شریعت سره په ټکر کې نیو نو دوی به هغه وخت جنکیو ته اجازه ورکړي چې متوسطه یا علي خوانځي ته لاړ شي او یا هم په دفترونو کې کارو کې. تاسو د طالبانو دغه ژمنو ته څنګه ګوري؟ آیا امکان لري چې داسې به وشي؟ ځکه چې هغوی خو بار بار په دې باندې تکرار کوي چې دوی زمینې ته ګوري چې زمینه کله برابره شوله دوی به په دې باندې عمل وکړي. نو تاسو څنګه وینئ افغانستان کې افغاني ټولنه څنګه وینئ؟ آیا دا اسلامي شریعت سره برابره ده او که نه دې کې څه بدلون راوستل پکار دي؟ تاسو دې خبرو ته څه غبرګون لري؟
فضل دو خدای دی افغانستان یو اسلامی مملکت دی. مخکې هم ټول هلته مسلمانان اوسېدل، اوس هم مسلمانان اوسېږي او هیڅکله زموږ ملک یعنی غیر اسلامی ملک نه و او موږ نوی اسلام ته نه دی مخه کړی. موږ اول په اسلامي فامیلونو کې تولد شوی یاستو، موږ په یو اسلامي مملکت کې اوسېدلو. نو زه نه پوهېږم چې دوی اسلام څه شي ته وایي. لباس وای آیا د افغانستان لباس د هغه نور اسلامي مملکتونو نه بهتر دی؟ زه فکر کوم د نور اسلامي مملکتونو نه ډیر اسلامي لباس اغوندي. زموږ خلک ډیر د اسلام په لاره روان دي، البته مخکې هم، مګر اوس هغه شرایط چې دوی پر میرمنو باندې غواړي چې تحمیل کی، اصلا هغه اسلامي شرایط نه دي. اغوی او تحمیل دی چې خزو باندې کیږي، ولی زموږ خزو باندې شوی چې دوی وایي چې مثلا دوی د اسلامي شریعتو کله چې برابر شو بعد اغین دوی کولای شي چې مثلا دوی ته حق او اجازه د دوی ورکړي چې دوی مکتبونه ته لاړ شي. نو زموږ خزه مخکې هم زموږ مکتبونه یونیفورم لرل، زموږ مکتبونه صدرونه لرل، مثلا لباس پټو، یعنی ډیر منظم زموږ خزه ډیر منظم ګرځېدي. نو دا نشي کېدای چې دوی مثلا د قانونو مخکې هغه قوانین چې دي اوسې تطبیق کړي. زما په نظر مملکت زموږ همیشه اسلامي و.
اغلی سادات، موږ دا مهال په فیسبوک هم لیدونکي دي چې هغوی په ژوندۍ بڼه دغه خپرونه ګوري. یو پیغام چې بزګر رالیږلی دی هغه به په خپرونه کې شامل کړو. هغه لیکلي دي چې د طالبانو خپلې نوړې خویندې خو په اروپا، ایران او پاکستان کې د پوهنتونونو په کچه زده کړې کوي، نو باید چې د عام ولس په لوڼو دې هم د تعلیم لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تاسو په دې اړوند څه وایئ؟ موږ ځینې رپورټونه ولیدل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې د طالب ځینو چارواکو نوړي اغوی زده کړې هم کوي، ان تر دې چې په ځینو سپورټس یا لوبو کې هم لوبیږي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ آیا دا د طالبانو دوه رنګه پالیسۍ تاسو وینئ؟ آیا تاسو د یو افغاني میرمنې په توګه طالبانو ته که دا مهال ستاسو غږ اوري طالب چارواکي، تاسو به د هغوی څخه غوښتنه څه وي؟
زما په نظر طالب اولین حکومت نه دی په افغانستان کې چې دا کار کوي. مخکنی حکومتونه هم عین شان یو رویه او رفتار زمون خزه سره درلودل. زمون خزه ته اجازه، البته امدا اوس هم زمون خزه ته اجازه نه ورکول کیږي، زمون جون ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي او یا هم تعلیم وکړي، مګر خپل اولادونه په خارج کې حتی ماستری او دکتورا اخلي. نو دا خپل یوازې خبره ده چې هغه څه چې ځان ته غواړي عام ته نه غواړي. نو موږ نړیوال نه دا خواهش کوو چې موږ سره یو ځای ودرېږي او زموږ د حقونو نه دفاع وکړي او هغه حقونه چې هغوی خپل اولادونو ته ورکوي نو زموږ اولادونو ته یې هم ورکړي، زموږ جینو ته هم ورکړي. شاید تاسو مخکنی حکومتونو کې هم، تاسو شاید اوسئ چې مخکنی حکومتونو کې هم په افغانستان کې په داخل کې البته قوانین دوی وضع کولو په ښځه باندې چې ښځه باید تعلیم ونه کړي، یا مثلا ښځه باید د لباس واغوندي، ښځه باید دا کار باید وکړي، یعنی ډېر محدودیتونه وضع کول. مګر خپل اولادونه په خارج کې هغه لباس چې زړه غوښتل هغه لباس اغوستل، هغه تعلیم چې زړه غوښتل هغه تعلیم کول، او هغه ازادیانې چې هغوی غوښتل هغه ازادیانې هغوی درلودل. نو زه نه پوهېږم چې د افغانستان په محوطه کې نو دا څه یو مشکل دی چې باید ښځې د ټول حقونو نه محروم وي، مګر د افغانستان چې بیرون وتل هغه که طالب وي هغه که د بل څوک وي، د هغوی اولادونه وي د طالبانو اولادونه وي او که د بل څوک اولادونه یا د بل چا اولادونه وي، نو هغوی د ټولو حقونو نه بهرمند باید وي.
اغلې سادات، ستاسو د ملکیت څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره په پروګرام کې مل شوي او خپل نظر مو زموږ سره په پروګرام کې وړاندې کوو. ستاسو د وخت را کول څخه ډیره زیاته مننه.
مننه ستاسو نه هم مننه ډیره زیاته.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او عمر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړوکی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. له بده مرغه موږ سره د افغانستان سیاستواله او د پخوانی پارلمان غړي شکریا بارکزی ونتوانیدل چې په دې پروګرام کې شامل شي او د هغوی نظر موږ شامل کو. په نورو خبرونو کې به هڅه کوو چې په خیر د هغوی ګډون هم زموږ سره وي. په دې خبرونو کې ستاسو د ملکیت څخه هم مننه کوو چې زموږ سره په پروګرام کې تل ملکی گئی، او غواړو چې خپل د خبرونې په پای کې خلاصه هم تاسو ته د دې خبرونې وړاندې کو. تاسو د اغلې هیدر بارسخه هم واورېدل چې په افغانستان کې دا مهال د افغانو میرمنو حقونو ته څنګه ګوري، څنګه یې ارزوي، او د ګڼ شمېر سرغړونو راپور یې هم ورک چې په هغې کې د میرمنو په ګډون د بشري حقونو نورې سرغړونې هم شاملې وې. او همداراز تاسو د اغلې سادات څخه هم واورېدل چې د یو افغاني میرمنې په توګه هغې په طالبانو باندې هم غږ وکړ چې افغانو میرمنو ته دې د هغوی حقونه ورکړي او دا دې د پښو لاندې نه کوي. طالبانو د واک له اخیستو راهیسې په افغانستان کې داسې قوانین وضع کړي دي چې په هر اړخیز ډول د ښځو او نجونو د بیان، تعلیم او پرمختګ په برخه کې دوی له اساسي حقونو څخه په کلکه معنی کوي، او د ټولنیز ژوند، روغتیا ساتنې، خوړو او نورو برخو کې د دوی د نور اساسي حقونو تر اغیز لاندې راولي. دا خبرې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو وروستي ریپورت کې چې تیره ورځ خپور کړی دی په دې کې کړی دی. دوی وایي چې دوی خزی د کورنۍ له نارینه غړي پراته د کار ځای ته لتګ راتګ څخه هم منع کړي دي، چې له نږدې ټولو کورنیو لپاره یو ناشونې اړتیا ده چې که دوی نارینه ونه لري نو دوی به کار ته هم نشي تلی او بهر به هم نشي تلی، یا به یوازې سفر هم نشي کولی، او همدا ډول یې له ډیرو کارونو منع کړي دي. طالبانو تقریبا ټولو نجونو منځني ښوونځي تا د لاسرسۍ مخه نیولې ده. همداراز که وکتل شي افغاني میرمنې په هیڅ یو حکومتي ادارې کې هغوی ته د کار کولو اجازه نشته. په افغانستان کې په تیر حکومت کې پارلمان وو، او پارلمان کې د 10% څخه هم زیاتې افغاني میرمنې وې چې هغوی د غړو په توګه کار کوو، د وزیرانو په کچه کار کوو. اوس نه پارلمان شته، نه پخوانی حکومت شته، او نه خپل د افغانانو ته د ووټ ورکولو یا الیکشن کولو اجازه شته. دا غوی څخه ټول اساسي حقونه اخیستل شوې دي او دا هغه خبرې دي چې د تیر یو کال راهسې تاسو به هم اوریدلې وي او موږ هم پر رسنیو باندې دغه ریپورټونه وینو او ستاسو سره وار په وار شریکوو چې افغانان د کوم ستونزو سره مخ دي، خپل د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره چې کومه اداره ده سیف د چل یا همداراز د خوراک نړیواله اداره WFP ریپورت ورکوي چې په افغانستان کې 90% خلک د خوراک کمی سره مخ دي او ماشومان د مال نوټریشن یا د خوارځواکۍ سره مخ دي او داسې نور ګڼ شمېر اقتصادي بحرانونه او د روغتیا په څانګه کې د اسانتیاو نشتوالي له کبله افغانان په تیر یو کال کې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي او لا هم د دغو ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو ستاسو څخه هم موږ غواړو چې اجازه والو دغه خپرونه هم د دې سره پای ته رسي. ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خپرونې پروډوسر سلمان یوسف زئی. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وورئ دي، دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.